درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ورځې لس بجې دي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې نیمه نړۍ او همداراز د ازادي راډیو میلمه پروګرامونه لرو، خو مخکې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی پرون دوشنبه وویل چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته فوري اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول وږي دي او په نړیوالو مرستو متکی دي، خو په داسې حال کې چې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیایي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د ناحکومتي موسسو او ملګرو ملتو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګولی چې له کبله د دغو موسسو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغېزمن شوی دی. تیره اونۍ د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ ادارې او چا ویلي و چې د روان 2023 لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بنسټونو د علمي کادرونو د معاشونو د لوړېدو خبر ورکړی دی. د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهان علمي رتبې میاشتنی معاش له 9000 څخه 22000 ته، د پوهنوال له 3000 څخه 15000، د پوهندوی له 20000 8000 او د پوهنمل له 20000 څخه 10000 افغانیو ته لوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست وایي د افغانستان په ختیځ کې د حاجی دل آغا په نوم یو صرف د تشتونکو له منګولو ژغورلی دی. دغه ریاست تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه هغه ویډیو هم خپره کړې چې په ظاهره 3 تنه تشتونکي د خپل جرم یادونه پکې کوي. د استخباراتو پر ټویټر پاڼه لیکل شوي تشتونکو د دغه صرف له کورنۍ څخه 2 میلیون ډالره غوښتي وو. د بلوچستان د ازادۍ پوز په نوم وسلوالو د کوټي په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یوه موټر د پرونی بمی حمله مسؤلیت منلی دی. دغه وسلوالو په یوه خبر پاڼه کې چې د دوشنبه په ماښام رسنیو ته لیږلې ویلي، پر دغه پولیس یې د دې لپاره برید وکړ چې له ملکي بلوچستانو سره ناوړه بشري چلند یې کاوه. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویندوی بابر یوسفزی ویلی په دغه بمی برید کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په یمن کې د سعودي عربستان سفیر پرون دوشنبه وویل چې د اوربند د تثبیتولو او د خبرو اترو د زمینې د برابرولو لپاره د یمن پلازمینې صنعا ته تللی دی. صنعا د حوثي یاغیانو په کنټرول کې ده. محمد الجابر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی د خپل رور هیواد عمان د استازو له پلاوي سره د اوربند تثبیت او د سولې د ټینګښت لپاره صنعا ته سفر کړی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي غواړي چې د راتلونکي 2024 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان بیا کاندید کړي. بایدن پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ان بی سی شبکې له خبریال سره په مرکه کې په عین حال کې وویل چې تر اوسه پورې د خپلې پریکړې رسمي اعلان ته چمتو نه دی. ښاغلی بایدن د ډیموکرات ګوند لومړنی شخصیت دی چې د راتلونکي کال انتخاباتو ته د کاندیدیدو په اړه خپله اراده څرګنده کړې ده. د ډیموکرات ګوند نورو غړیو تر اوسه پورې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو لپاره د ځان د کاندیدولو په اړه څه نه دي ویلي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خیلی از محافل نشستای خبری که کلا مردانه باشه در معجزه ورود نمیدن.
د افغان ژورنالیست مرجان وفا غږ مو اوریده. مرجان ویل د کار پر مهال لګنستوند سره مخ وی. کله چې د 2020 کال دی اگست په 15مه طالبان بیا د دویم ځل لپاره وخت ورسیدل. د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر ژوند محدودیت وضع کړ. د دې ښځو په ډله کې افغان خبریالي میرمنې هم له بشمیره ستونزو او بندیزونو سره مخ شوې. د دوی په وینا په همدې سختو شرایطو کې هم ښځینه ژورنالیست خپل دندو ته دوام ورکوي او تر دې بریده هلې ځلې کوي چې دوی ته د بیلابیلو خبري بنسټونو لخوا جایزې ورکول کیږي او د کار ستاینې کیږي. مرجان وفا او مینه حبیب هغه دوه خبریالان دي چې په دې وروستیو کې ستاین لیکونه او جایزې اخیستې دي. نن په خبرونه کې له دواړو سره غږیدل یو. په پایل کې مرجان وفا وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا خبریالي کوي. نوموړې ته له دوو نورو نارینه او ژورنالیستانو سره د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا جایزه ورکول شوې ده. مرجان وایي په دې ډګر کې ګڼې ستونزې ګاللې، خو له هر ډول ستونزو وروسته تر پخوا هم استوار راولاړه شوې او غښتلې ګامونه یې مخ پر وړاندې ایښي دي. دا چې اوس یې د کال د غوره خبریالي جایزه اخیستې پر خپلو خواریو ویاړي.
ما حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم. البته من زمانی که وارد رشته روزنامه نگاری شدم
15 کاله کیگی چه خبریالی کوم. کار میده درس به جریان که پیل کرده و هم پانتون تطلن او هم می کار کهو لبیلا بیلا رسانه سرمی دند سر ترسوالی مرکی کول ده متن لیکل بی جوراول در طول کوم. کله چه جمهوریت سقوط وکر پا پیل که اتم میاشتی پا کور ناستم. پا دیه تو میاشتو که لگن و اقتصادی او روحی ستونزو سرمخ شوم. جوار خفگان می پیدا که خوش شکر دی خدای دی چه ووس بیا دند توارزم او دمگری کار کوم.
دست به اینجا نرم میکردم، افسردگی بعدی تیر کردم و مشکلات اقتصادی هم تیر کردم. دوباره سرکار شدم و خوشبختانه فعلا کار میکنم.
مرجان وفا وایی چه د جمهوریت لسقوط و روسته طولو خبریالانو پا تیره بیا خزینه و تا جورنالیستیک کار دیر زیاد سخت شویده.
واقعا کار در این شرایط دشواره. شما فرض کنید که آقایان خبرنگار اخیراً به خاطر دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی مواجه
شده. پرختیه چه اوس کار سخت شوایده. نارینه خبریالان په آسانه نیشی کوای چه معلومات پیدا کری. خزه تخلص برابر سخته ده. کله چه پر اپور پسیزو اجازه نرکول کهی چه غندو توار شو. طول و میرمانو په تیره بیا خبریالانو تا دیر ستونزی پا مخ که پرتی ده. هیله لرم چه ده ستونزی حالی شی او ده خبریالانو بنستون راشی. لخبریالانو په تیره بیا لخزینه خبریالانو سخه ملاتر وکری.
امیدوارم این مشکلات همگی رفع بشه، نهادها بیاین از خبرنگاران به ویژه زنان خبرنگار حمایت کنند.
په افغانستان کې خدینه خبریالان نه یوازې دا چې له کورس څخه بهر لستوندو سره مخ وي، بلکې کله ناکله د کورنۍ لخوا هم ځینې محدودیتونه ورباندې لګول کیږي. مرجان وایي په پیل کې آن په رستوران کې د ډوډۍ خوړلو اجازه نه درلودله.
در اول که من کامیاب شده بودم به رشته روزنامه نگاری مخالفت میکردن.
کله چې په پایل کې د ژورنالیزم پوهنځی ته بریالی شوم کورنۍ مخالفت کوو. په یاد مې دی چې حتی رستوران ته مې د تګ اجازه نه درلوده. خو په هر حال کورنۍ د اندېښنه وي چې ماته کومه ستونزه پېښه نه شي. ورو ورو چې بیا مې کار هم پیل که د کور غړو ته مې قناعت وکړ چې زه غواړم خپلې ټولنې ته له دې لارې څخه خدمت وکړم. اوس خوښه په دې یم چې یو غر د کورنۍ په نوم تر شا لرم. واقعا که دوی نه وي زه هیڅ یم.
تونستم که خانواده ها قناعت بودم و خوشحالم که امروز یک کوه پشت خود دارم به اسم خانواده که اگر اینا نباشند من واقعا هیچم.
مینه حبیب بیا یو بل داسې خبریال ده چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې په خبره یو ورځ هم په کور نه ده ناسته. د راپورونو چمتو کولو ته وتلې خو ډیر ځله د حاکم حکومت لخوا تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. هغې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د زړورې ژورنالیست لقب او جایزه اخیستې. مینه وایي دا پرته له کافي امکاناتو او معاش څخه خپلو خلکو په تیره بیا میرمنو ته کار کوي.
لقب ژورنالیست شجار در حال برمی داشت که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ کنم.
در زرور ژورنالیست لقب می پداس حال که واخست چه اوس من خزینه خبریالان پا افغانستان که پرت لحیث دول امکانات سخه کار کهو او دشتا خندون پر وراندی مبارزی تا دوام مرکو. اطلاعات تا نه لسرسی او لخبری غند سخه دی خزینه ژورنالیستان و مانا کول حقا چی دی چیز من دندی سختی کلی دی. زخپلا دو دری زلی لخبری غند سخه وویستل شوم. دی تحول پر لمرانه ورازو که می دی خزو للاریون سخه را پور چم تو کهو چه طالبان راغل زما کمره ما تکره زی ووه حلم او بیرت کور تا ولیگلم ویلی چه دی خزوی لخبریالی سرچه. مون په هیڅ چې خبريالي په اوسنۍ شرایط کې له خطر څخه ډکه دنده ده، خو بیا هم مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو، ځکه لکه څنګه چې زموږ هیواد ډاکټرې، انجینیرې او ښوونکو ته اړتیا لري، همداسې ښځینه خبریالانو ته هم ضرورت لري، تر څو د هغو میرمنو غږونه چې نه اورېدل کېږي د مسؤلینو غږونو ته ورسوي.
اما تو که با دکتر انجینیر معلم نیاز داره، به یک خبرنگار زن هم نیاز داره تا سر زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات زور رسیدگیش.
خود جمهوریت له سقوط وروسته ټولو افغان خزینه خبریالانو ته د زمينه نه برابر چدي کار وکړي او د خپل مسلک لاره د خدمت جوګشي. افغان خبریاله مریم هوتک چې اوس مهال اوسګار شوی وای، په ډيري سختې خبریالي پایل کړه، خو اوس په کور نسته ده.
ټولو ته پته ده چې افغانستان کې د رسنۍ په برخه کې کار کول د جنونو لپاره اسانه کار نه ده، په ډير سختو ستونز سره مشکلات سره یو میرمنه یا هم یو جنې په دې باندې توانای پیدا کوي چې هغه د رسنۍ کې کار وکړي، اول تخپل ځان جای پیدا کړي، اول ممانعت خو د کورنۍ له طرفه یي، دوه ممانعت د ټولنې له طرفه یي. په ټولنه کې خلک په دومره ښه سترګه باندې ژورنالیستانو ته یا مثلا هغه اشخاصو ته چې هغوی په میډیا کې کار کوي نه ورته کتل کېږي. متاسفانه په نوره نړۍ کې ژورنالیست ډېر زیات قدر لري، ډېر غټ نوم لري، خو په افغانستان کې بیا دغه هر څه برعکس دي. نو دلته ښځینه خبریالانو خپل ځانونه په ډېرې سختۍ سره تر خبریالۍ رسولي دي، تر یو جای جایګي رسولي دي، تر څو وکولی سي کار وکوي، ځان ته د کار یو موقع و زمینه په خپله برابره کړي. دغه ستونزو ته په کتو سره د افغانستان دود و دستور ته، د افغانستان ټولنې ته، داسې یوه ټولنه چې هغه یوه سنتي ټولنه ده، دغه ستونزې ما پخپله هم تیرې کړلې. اول د کورنۍ ممانعت، بیا په ټولنه کې ممانعت، د خلکو هر ډول خبرې، او بیا د رسنۍ له کار سره نابلدتیا. له بلې خوانه په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم خراب و، دا هغه ټولې ستونزې وې چې ما تیرې کړلې. په دې خاطر چې بالاخره زه یوه ژورنالیسته سم او د خپلې خوښې وړ رشته کې باید کار وکوم، متاسفانه د جمهوریت له سقوط وروسته دغه ستونزې نورې هم ډېرې سولې. افغان ښځینه خبریالانو ته د کار زمینه سخته سوه، اکثره دوی په کور کې نهول سوې. په ولایت کې که وګوري اکثره رسنۍ کې میرمنې په زور کې نهول سوې دي، اجازه نه ورکول کېږي رسنۍ ته. نور د ښځینه کارمندانې دوی استخدام کې هغه سوي، هغه هم په کورونو کې نهول سوي دي. په کابل کې هم وضعیت داسې ده چې کوم محدودیتونه چې پر رسنیو باندې وضع شوي دي، د اوسنۍ واکمنې ادارې له خوا نه اکثره رسنۍ دې ته مجبوره کړې دي چې ښځینه خبریالانې دوی جواب کړي او په ځای باندې نارینه ونیسي. نو دغه ستونزې د دې باعث ودي چې اکثره ښځینه خبریالانې په کورونو باندې کښېني، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي.
اغلې مریم له اقتصادي ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ورسره مخ کړې ده.
دا اوس په خپله بیکاره یم، وزګاره یم. طبیعي خبره ده چې کله کار کوي خو یو څه به پیدا کوي، او چې کله نو وظیفه له لاسه ورکوي. طبیعي خبره ده چې له اقتصادي ستونزو سره خلک مخ کیږي، حتی دغه بد اقتصادي وضعیت دوی له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه یو خوا بیکاري ده، بل خوا قیمتي ده په افغانستان کې. نو دغه ټولو ستونزو ته په کتو سره افغان خبریالانې له ډېرو بدو سختو شرایطو څخه تیریږي، بلخوا د کار په ساحه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوم معلومات، کوم اطلاعات چې هلکانو ته ورکول کېږي ښځینه خبریالانو ته نه ورکول کېږي، کوم چانس د کار چې هلکانو ته ورکول کېږي ښځینه وته نشته. مثلا دوی د کابل ساحې څخه د باندې نه سي وتلی، یا مثلا دوی ځینې داسې ځایونو ته مثلا هلته چودنه سوي وي، یا مثلا داسې کومه بله د سوي دوی ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي، یا مثلا په غونډو کې دي د ګډون کولو مخه نیول کېږي. هغه ټولې ستونزې دي چې د دې لامل سوي دي چې ښځینه خبریالانې بیکار. نن سبا کې زما په شمول ټول افغان خبریالان د بیکارۍ، د وزګارتیا، همداسې د نورو عامو ګړو په څیر باندې د بد اقتصادي وضعیت څخه کړیږي. هیله مې دغه ده چې نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغه بنسټونه چې د خبریالانو لپاره کار کوي، او دوی په افغانستان کې د افغان خبریالانو د مسؤلیت، د هغوی د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې، همداسې د هغوی د اقتصادي ارتقا د لوړولو لپاره باید کار وکوي. اوس مهال چې کوم افغان خبریالان په افغانستان کې بې سرنوشته پاتې دي، دوی بېکاره پاتې دي، باید دوی ته د کار زمینه برابره سي. یا دا ده چې باید د دوی اقتصادي اړخ نه لاسنیوی وسي، همدارنګه باید نړیوال ټولنه دې ته کار وکړي خبري اعلان سدل ته پات دي باید به سرنوشت ونه وسی په خاصه توګه خزینه خبري اعلان هغه څه به وزګار سوي وي بهرنۍ رسنۍ کې البته یا مثلا موسسو کې کار پیدا کیږي متاسفانه دغه کارونه هم بنسوي دي د کار صاحب خزینه او باندې ډیر زیات څنګه ده نو هله مینه غوښته چې نړیوال لکه څنګه سه شارونه ورکی دي خبري یوازې تر شاره محدود نه وي بلکې د خپل شارونو ته عملی بڼه هم ورواغوندي
افغان خبریاله امنه مایار چې دمګړې په بهر کې اوسېږي د ژوند ډېره برخه په خبریالۍ کې تیر کړي هغه وایي چې زیات کاري میرمنو ته کړی دی دا چې د کار پایلې څه ډول وو کومې ستونزې ګاللې دي او هغه خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې لګڼو محدودیتونو سره کار کوي له خپلو تجربو څخه څه وایي په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلې دي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو
پینځلسم د فبروري د 2003 کال و ما د کلیر میډیا ګروپ سره په کار پایل وکړ دقیقا په د 1500 ورځو کې مو کار وکړ په یو خزینه مجله د مرسال په نوم چې دا مو د کلیر میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله په یو اونۍ زوي هر اونۍ به چاپیږي نو په دې مجله کې ما په کار پایل وکړ بلاخره نوم هم ورته وټاکو صفحې هم وټاکلې مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله لومړی ګڼه د دې مجلې یعنی د مرسال اونۍ د لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8مه نیټه لا چاپ وتله چې دقیقا د ښځو ورځ وه او دا مجله ځکه چې د ښځو وه وروسته ردی چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه او ښځې بیا د تعلیم د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ په لومړي سر کې د یو ژورنالیست په صفت وروسته د دریو څلورو میاشتو د ایډیټر په صفت وروسته د یو کار نه د مجلې د مرستیال په توګه وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤول په توګه وټاکل شو یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید راډیو یې افتتاح کړله وروسته د کلید راډیو د پرانیستونه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید راډیو کې درلوده د مجلې ترڅنګ هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید راډیو ما برخه درلوده لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول د ځینو نورو خپرونو ثبت په تیره بیا یوه مهمه او ډیره ښه خپرونه چې د کلید راډیو وه هغه د کلید صاب یا د سهار کلید خپرونه وه حتی جمعه پنجشنبه اختر نوروز برات هیڅ موږ رخصتي نه درلوده د دې خپرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم او دا خپرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړو چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خپرونه اورېدله او علاقه مند یو
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو درته وایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت و چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چیرته تلم خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړم چې خبرې مې ورسکه چې فلان ځای ته ځي ټکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شوې ده بیا بیرته چې ببخشین همشیره همی شما دا برنامه کلید صبح نیستین کته آقای ورگزای از صدایتان شناخت نو در دیر ما تبا جالب خواگه و مو پا دیخ پراوانه که دی جولن واقعتونه بیان اول او دی خلکو زرونو که دیخ پراوانی زای درلوده ما تا دا افتخار زای و چه ما حقا مایک چه ما پا واقعی رکرل شوی و تر ننه پوری زه خپل وجدان ډیر راحت احساسوم چې د هغه مایک لاله ما د خپل ټولنې واقعیتونه او هغه حقیقتونه څرګندول او بیانول کوم چې جریان درلود زما په ټولنه کې او اوریدونکو براتل د رادیو شاته کله به خبرونه ختمه شو از موږ لیدو ته ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره مغه او تر ننه پوری د خاطرې د ما په ذهن کې ژوندې دي ای کاش چې دا زر نه وای تللی او داسې نن دی وضعیت تنوی ار شوی.
اغلی مایر، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربه چې تاسو ویل لري، هغو کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و، دا راته وایي چې په هغو وختونو پسې څومره خفه یاستئ.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هیواد نه راوتلی یم، څه کم دوهم کال. زه یعنی هر لحظه دلته د خوشحالۍ او د آرامۍ احساس نه کوم، ځکه زه مې د وطن
رزو ستونزو تا. کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او دا یو خبریاله سي، تابان په افغانستان غوندې ملک کې ډېر زیاتې ستونزې مخې ته ورته راځي، له خپلو تجربو راته وایي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ سوئ او تر ټولو زیاته سخته ستونزه درته څه وه؟
طبعاً د افغانستان غوندې ټولنه کې د ښځینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډېر ستونزمند دی. نارینه او ته بیا ښځو ته خو ډېر زیات موږ دا ستونزې ولیدلې و مکاللې. زه خپله د یوې ښځینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لومړیو کې 12 کسیزه د ښځو ټیم درلوده په هره برخه کې، اقتصادي، د تحقیقي ګزارشونو، د ورځنیو خبرونو، د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د ښځو نشر کول. 12 کسه ښځینه و ما سره کار کوو. په دې 12 کسانو کې چې کله به گزارشونو تیارولو ته تلل، زما همکارانې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیستې راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې، هغه هم د مایک او د کمرې سره، تاسو ته معلوم دي، تاسو خپله دا تجربه لرئ، ډېر د منفي خبرو سره، د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی. او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومت او دولتي ادارو لخوا هم، لکه څنګه چې د یو نارینه ژورنالیست سره همکاری کېده، مرسته کېده، د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل، ښځینه او ته یې دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل. په یو ډول دوی تر نظر نه راتلې او جنسیتي توپیر یې ورسره کولو. نو دا ډېره ستونزمنه خبر وه. په څو ځله زما ژورنالستان د دې ګزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي، او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدی، دغه خو که هره ورځنی نه دی، په هفته کې 2-3 ځلې به زما ژورنالست راتله او دا شکوا او شکایت به راته کوه. دا ستونزمنه خبر وه. خو بیا هم زموږ خویندو په ډېر یو تعهد، په ډېر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه. وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی، بیا انتخابات وشولو، د کرزي صاحب حکومت راغی، بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې شل کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی. په لومړیو کې ډېر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالستانو ونډه یا سهم ډېر زیات و، او ډېرې زیاتې خویندې دې ډګر ته یې راودانګل، او په تلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې، په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود. چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا دا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو، هغه هم د دین امنیتي ستونزو. په هر حال ستونزمنه خبر وه.
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله د دوی واکمنۍ ختمه سوه، بیا نو رسنیو ډېر رشد وکړ چې په هغه کې ښځینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړله. اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاسته لوېدلی ده، د بیان ازادي محدوده سوې ده، ښځینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوی ده. کومې ژورنالیستې چې همدا اوس په افغانستان کې د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه در کولای سي، تاسو څه ورته وایئ؟ چې دوی خپل روحیه له لاسه ورنکي په همدې سختو شرایطو کې کار وکړي، یعنی ونه وایي چې موږ نسو کولای.
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل، دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه و چې کوم موږ دا ډګر تای کړو یا مو هغه کې قدمونه کېښول، ډېرې ستونزې وې. زما پیام دوی ته هم همدا دی چې دوی خپله روحیه د لاسه ورنکي، که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو، سخته ده. بیا هم د دوی تعهد، د دوی مبارزه، د دې باعث کېږي یا لامل کېږي چې یوه ورځ به ان شاء الله رحمان چې دغه ټول ترخی خاطری ختمیږي او بیا هغه دګر چې د خويندو د رشد د خويندو د تعلیم د خويندو د تحصیل د خويندو د ټولنیزو چارو په تیر بیا د ژورنالیزم په دګر کې د فعالیت کولو فرصت راځي او رامنځته کیږي. به زه پوهیږم چې ستونزې فوق العاده زیاتې دي او زموږ ډیری خويندې ژورنالیستان د هیواد څخه وتلي دي او یو تعداد چې هلته شتون لري او دی پاتې دي له ډیرو مشکلات او ستونزو سره دي. تر دې چې موږ شاهدان دي دوی چې ماسکونه یې واغوستل خو اوس چې کومې زه رسنۍ تعقیبوم زیاته ونډه نه لري زموږ خویندې په رسنیو کې په دننه افغانستان کې. زه حتی دلته کله چې د یوه ګزارش تر شا د ښځینه خبریالې غږ اورم خوشحاله کیږم. وایم چې حتی دغه اوس زموږ یوې خور ګزارش ورکوو زه په ذهن ته مې راغله چې زه ښه دي د پردې تر شا خوشته دي تر اوسه پورې، یعنې دغومره امید زه چې دلته یم لرم.
بله، په دې وروستیو کې د ګوتو په شمار ښځینه خبریالانې د بېلابېلو بنسټونو له خوا نه وستایل سوې او دوی ته جایزې ورکړل سولې. په داسې یو حالات کې چې دغه پروسه نوره هم پیاوړي سي، نورو هغو کسانو ته جایزې ورکړل سي چې دوی د افغانستان په سختو شرایطو کې کار کوي، دا به د دوی په کار باندې څومره مثبت اثر وکړي، څومره به دوی ته انرژي ورکړي؟
طبعاً ولنه دا به یو مثبت اقدام وي او دوی ته به د روحي ورکړوي، ځکه دوی به دا احساس وکړي چې دوی یوازې نه دي او په نړیواله کچه دنیا له دوی سره ده، دوی نه دي هېرې شوي. دوی په دې هم مطمئن اوسي چې دلته هم چې کوم خزینه خود څه چې حتی نارینه زموږ ورونه ژورنالستان دي، موږ په دې تکل کې چې د بنسټونو په بیا فعالولو وکولی شو داسې ولار د هغو خویندو او ورونو دپاره په مجموع کې د ژورنالیزم ډګر ته پرانیزو او څه چې د موږ په وسه وي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځوو چې د دوی سره مرسته وشي یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي، د دوی هغه ازادیګانې بیرته ورکړل شي.
اغلې مایار نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ.
قربان
قدر من دوستانو، طالبانو لخپلی واکمنی سخه و روست شاو خواه دیرش امرونه دی خزو پا علوان صادر کرل چی پا دی امرونو که پر خزینه خبریالانو باندی دی ماسک اغوستل هم جبری اعلان کرل. دوی دی واک لولکی و روست لمرای لشپگم تولگی سخه دی پورت زدکون که پر مخ ده خوانزوی و دروازی بندی کری. خزی لکار سخه ما نشوی دی سفر پر وقت دی محرم خبر حتمی شوه، اجاب اجباری شو، ورزشی کلپونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په انتون ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 7 1. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
د ازادي ملمه
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د هیواد له پیژندل شوی شاعر کمال الدین مستان سره چې په پښتو او دری ژبو آثار لري مرکه کوم. کمال الدین مستان په دې ورستیو کې له هیواد وتلی او اوس په اروپا کې اوسیږي. له ښاغلي مستان سره مې په دې ځانګړې مرکه کې د هغه د شعرونو، چاپ شویو کتابونو او د ژوند د نورو اړخونو په اړه خبرې کړې. خو په سر کې مې ترې غوښتي دي چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زه به خپل ځان قدرمنو اوریدونکو ته ورداسې معرفي کوم. د سرحد د تورو لړو په لټون کې، د سرحد د تورو لړو په لټون کې ما وڅاره خلګ ورو ورو، ما و پلټه خلګ ورو ورو، ولدا چې زړه مې مات دی، ذهن مات او واک مې مات دی، زل څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد يم، زل څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد يم. ما وپلټه خو مگر ګوره، زما په خپل سادهګۍ باندې قسم دی چې هیڅ شی را سره نشته. دا د وینې لاس می تش، لمن تشه، سادر تش دی چې اوږې نه را زړیږي. هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې. بس هماغه می په جیب کې را سره ده، نور شای هیڅ را سره نشته. پلټون کیا لاس می پریږ د چروان یم، لمر خوبینه چې جړ شوی، خدای خبر چې به می چیرته بیا په کوم لړو شپش. نو ګران تکل صاحب، زه کمال الدین مستان نومیږم، زما هم په یو لړه کې شپه ده. بس له هېواده بهر چېرته ژوند کوم، خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دي نه تیریږي، خو په زور یې تیروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي، لمر راوخیزي، وطن سپرلین سي، بیا به ګورو چې څنګه به کیږي. نو فکر کوم چې همدغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي.
جالبه وه، شاعرانه معرفي وه. مګر مستان صاحب، ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست. زما اټکل سم دی؟
بالکل بالکل همدغه حالت ده. په همدغه حال کې نه یوازې زه یم، بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي. خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده، تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي. زما له سیاست سره مینه نشته، سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترکې پدیدې دي، خو زه اوس سپینګیرې سوایم. زه وایم چې نه، ادبیات بیل دي، سیاست یو بیل شی ده. نه غواړم چې سیاسي مسایلو کې دخالت وکم. ژوند همداغسې ده، خپل چا خبره پړاوونه طی کوي. نو بس شاعران ژوند همدغسې وي.
مستان صاحب، تاسو وایئ چې سیاست سره مو مینه نشته، مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل په خپله یو سیاسي عمل نه دی؟
خپل یو سیاسي عمل ده چې موږ په دغه سیاسي عمل کې د چا خبره دیدو د لاس وسیله سوي یو. زموږ ورسره مداخله نشته. موږ خو خپل حالت کې خپل ژوند کې خودی دوی موږ خپل ژوند ته نه پرېږدي. نو دغه حالت د ځکه مداخله نه ورسره کوو تر راوځو، او همدغه سره د چې سیاست له سیاست سره مداخله نه کوو. دا چې دوی دا خبره سیاست ور داخلوي، دا نو بیا د دوی کار ده. قدرمن تکل صاحب، زه په دې عقیده نه یم، یعنی اوس په دې عقیده نه یم چې سیاست او ادب دوی بیلې پدیدې دي یا نه دي. خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیله پدیده ده، او ځانته تعریف لري، ځانته برخې لري. نورو شاعرانو هم په دغه لارو کې حرکتونه کړي دي. سیاست د سیاسیون د خپل سیاست کوي، او ادیبان د خپل ادب پالي.
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالي؟
زه اوس تقریبا یعنی ادې چا خبره او یا وته ورلاند یم. نو کم از کم یا لږ تر لږه به شاید څلوېښت کاله یا پنځه څلوېښت کاله زما له ادبیاتو سره مینه ده، او تحصیل مې په ادبیاتو کې کړی. د وظیفو او د کارونو محل مې هم هغه ځایونه دي چې لکه د اطلاعاتو او کلتور وزارت، لکه رادیو ټلویزیون د افغانستان، لکه د بی بی سی یو برخه چې ډرامای د چې نوې کور نوې ژوند نومیږي، هلته هم ما ډیر کار وکړ. ډیره موده پکې وم، یعنی د ژوند د چا خبره جنتی وختونه مې په هغه ځای کې تیر کړل. نو بس اوس نو تقاعد هم وکړ، تیر دولتي چارونه را بیل سولو. ذاتی زیم او بیکاری کله هغه په ما زور سي، کله زه په غزور سم. خو بیکاری ته وخت نه ورکوم. هر رقم چې کیږي په هر شکل سره چې وي، زه به یو شی ولیکم.
همدا مې غوښتل درنه وپوښتم مستان صاحب، چې اوس چې تاسو کار نه کوئ یا تقاعد کیئ، نو ډیر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره. څه شی باندې کار کوئ تازه اوس؟ همدا شی به چې موږ تاسو خبرې کوو په همدې شپو ورځو کې، په څه باندې کار کوئ؟
زما تقریبا شل کتابه چاپ سوي دي. چې شعرونه دي، تحقیقي کتاب اثر دي، او د ځینو مقالو مجموعه دي. خو تقریبا په افغانستان کې د تحول او تغییر تر راتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د ماسې مسئول ماته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوی چې باید فرانسې ته ولیږل سي او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي. نو دا کار وسو، خو چې دغه تغییر او تحول افغانستان کې راغی، هر یو هر خواته لاړ او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې. نو زه هم خبر نه یم چې د ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو، ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی، یا که چاپ شوی که نه دی چاپ شوی، دغسې پاتې ده. لکه بېکسیار صاحب چې ویلي وو چې شعرونه دې موږ ته راکړه، موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو. دغه درې کاله تیر شول، معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بېکسیار صاحب دوی اخیستي وو چې چاپ کړي دي که لا نه دي چاپ کړي. خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې به هلته وي، ځکه بغا له چاپه پاتې شوی وي. په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان د په هغه باندې کار کوم، وګت ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسي ژبه په هغه باندې کار کوم، او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم. معمولا شعرونه مې لیکلي، تازه شعرونه لرم، همدارنګ په فارسي ژبه باندې هم کله کله چې حالات مختراسي شعر لیکم. ته خو پوهیږي چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې د قلم را واخلي او ویلې چې جیمزار جان زرنا جان زما خپل وروره جان. دا اوس زمان تغییر کړی، د وخت تغییر کړی. دا سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکي چې د یو لوستونکي وخت پر ځای نسی. شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي، په خپل تخیل کې ګرځي، په خپل افکارو کې حرکت کوي، چکر پکې وي. وروسته چې لیکلی وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله شوې ده او دې ته شعر وایي. بیا وروسته لغنه لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغییرات پکې راولي، لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي. وروسته لغنه بیا ګوري چې یو شعر ته جوړ شوی ده او شعر لیکلی ده.
مننه مستان صاحب، د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع کومه موضوع ده ستاسو د راتګ موضوع ده اروپا ته، او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پیښې جریانات پیښیږي؟
دا ناول چې ما لیکلی ور باندې کار کوم، تر اوسه پورې فکر کوم چې ختم به یې همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغییر او تحول ده. نورې دننه داخلي پیښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي. موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ او تاسو وطن غریب وطن، و غریب خلک پکې اوسېدل، مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوي دي، او هر چا په خپل ژوند کې یو حادثه لیدل، یو حادثه ورسره شته. نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي که دا سر ته ورسیږي. نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم، خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلې دي، هم په پښتو ژبه چاپ شوي دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوي دي. په هر صورت د داستاني لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک نه راضی یم چې ډېره ده. اپو په ناول کې مې دومره کار نه ده کړی، اما ناولونه مې لوستي، ناولونه مې خوښیږي.
بله مستان صاحب، دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی؟
دا مو لومړنی ناول ده. نه پوهیږم چې دا به سرته ورسیږي، یعنی عمر به ما ته وخت راکړي که ورانه کې دا فرصت او مجال به میسر شي که به میسر نه شي. اما اکثرا په شعرونو باندې هم مصروف یم، معمولا شعرونه هم لیکم، پښتو شعرونه لیکم، کله فارسي شعرونه لیکم. دا فرق مې نه ده کړی. په ما ته چې په ذهن کې مې آر یو چې په خوږه ژبه را داخله سوله موضوع، بس په مغه ژبه ور روان یم. دا سوچ نه کوم چې دا ولې فارسی نه ده یا دا ولې پښتو نه ده. هماغه څه چې دوی سترګې لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غوږونه لرم، د چا خبره دوی پښې لرم، دوی ژبه لرم چې پښتو او فارسی. زما په وطن کې دغه دواړه محبوبیت لري. تعصب فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه په فرهنګ کې ده، نه په مذهب کې ده، او نه ورسره علاقه لرم. په دې اساس په دواړه ژبه باندې کار کوم. آی کار چې د ما انګریزي ژبه هم زده وای، چې په انګریزي ژبه مې هم لیکل کولای شوای.
مستان صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي. په دې شلو کتابونو کې د پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوری زما د پښتو شعرونو وروستۍ مجموعه ده چې له چاپ راووتله، او همداسې نورې مجموعې هم پکې شته چې اوس ټولو نومونه همدا شپه رانه هېر دي. خو په فارسي کې مې دوه مجموعې چاپ شوي دي چې در انجماد فریاد نومېږي، بلې از هیچ تا همیشه نومېږي. نور بل. پښتو دی او نور بیا تحقیقي کتابونه دي، مثلا د مولانا یعقوب چرخی احوال او اثر ده، او تحقیقي اثر ده، دا هم په فارسی ژبه چاپ شوی ده.
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو، نیمایی نیمایی پښتو او دری اثر دي ستاسو؟
نه، پښتو پکې زیاته ده.
او د خپل شعر په باب راته ووایه. ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو هماغه شېبه یې لیکئ، یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینېږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې؟ یعنی کومه شېبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم؟
مطالعه کوم، په مطالعه کې هر ټکی، هر غړنه، هر واژه چې را باندې ښه ولګیږي، که پښتو په پښتو شروع کیږي، که فارسی په فارسی شروع کیږي، هماغه ماته الهام راکوي. نو دغه څه مسئله فقط یو 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 څرک غوندې، یو رڼا غوندې، یو شی مې ذهن ته راوڅڅیږي، دا نه پوهېږم چې دا څه ډول شه. دا د بزرګي نښه نه ده، خو د ما عادت ورسره دغه څه ده، کله چې د شعر هوا راځي، که پښتو وي که فارسی وي، چې کومه ګډنه مې انتخاب کړې وي، یو ذهنیت مې ذهن ته راسي، یو یو رڼایي مې ذهن ته راسي، وروسته لغه نور باندې کار کوم. د پخواني عرب خبره کله سړی په قبضه تاب حکیم واقع سي، چې بیا ډېر موده هغه شعر پاتې سي، نو چې بیا هماغه حالات رانیسي، هماغه ذهنیت رانیسي، هماغه شعبه رانیسي، بیا هغه شعر دغسې نیمګړی پاتې کیږي.
نو مستان صاحب، ستاسو له دې خبرو نه زه داسې یو معنی اخیستی شم چې تاسو ته چې الهام راځي، له ژبې سره الهام راځي، یعنی له پایله الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کېږي، له پایله الهام درته راځي چې دا دری ویل کېږي. همدغسې ده؟
همداسې ده، همداسې. ځکه کله چې کومه ګړنه ګورم، یا کومه اصطلاح ګورم، یا کوم فارسی خبره واژه ګورم، یا په پښتو کې کومه ګړنه ګورم چې په ما تاثیر وکړي، اثر را باندې واچوم، یو څرک او رڼۍ مې ذهن ته پکې را پیدا شوله، بس به ذاتي ور باندې شروع کوم چې څه شی باید ولیکم. خو دا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین ده چې وروسته لغنه چې کله شاعر بیرته خپل حالت ته راځي، هغه باندې کار کوي، هغه لیکي. کله چې شاعر غواړي شعر ولیکي، دا په هماغه شبکه هماغه سړی نه ده، د ده په ذهن کې نورې خبرې دي، د ده په ذهن کې نور موجودات موجود دي، د ده له ذهن ډېرو شایانو سره خبرې کوي، حتی له ځینو شایانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري، هغه احساس نه لري، لیکن دا هغه ته ژبه ورکوي، هغه ته احساس ورکوي، هغه ته رنګ ورکوي، هغه ته بوی او خوند ورکوي، ځکه په کلماتو کې ځایوي او کلمات ترې راوړي. د مثال په توګه دا یو شعر ده چې ستاسو لغه لومړني سوال سره هم ارتباط پیدا کوي، لغه سوال سره چې زه چیرته یم او څنګه یم، څوک یم. د دغه شعر عنوان ده زنګ وهلی ځان. ته خو پوهېږې کله کله چې هر شی زنګ وهي، خلک داسې ګمان کوي چې ولا اوسپنه زنګ وهي، مثلا نور شیان زنګ وهي، سړی هم زنګ وهي، زه زنګ وهلی یم، زنګ وهلی سړی یم.
مهرباني وکړئ، مهرباني.
موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، کله دلته کله هلته، کله آن د ځمکې تلته پسې لاړم. زړه مې ستړی، خیال مې ستړی، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین شوم، د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین شوم. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده، هغه زه وم. خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیده وم. هغه زه وم، خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیده وم. لوس لغړ وم، چا مې عقل، چا مې پوهه، چا مې فکر رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. چا مې فکر، چا مې عقل، چا مې پوهه رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. خپل بیرنګ زنګ وهلی ځان مې ولید، ځان مې ځان ته لږ را کش کړ، چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم. ځان مې خپل ځان ته را کش کړ، چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم. چې کتل مې د یو وچ او یو بې وسه ترانېش لیدلی بند یم، څوک مې نه اوري، څوک مې نه اوري، هر یو بند مې د لیمو په چیغو بار دی، مگر داس یو څوک نشته چې ما واوري، مگر داس یو څوک نشته چې ما واوري. ګران راشه ته مې واوره، بس دا ته یې چې د ژوند هره شیبه کې که سړه ده که توده ده که له دینه سر تر پایه راچلیږي، هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله، هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله. بیا دې لاس زما په مات او زخمی شوي زړګي کیږده، لږ شیبه مې د جنت د ونې شنه سیوري ته پرېږده، چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي، چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي. شیبه وروسته زما د پلار هغه زړه وړه برچه چې د کور تخچه کې ایښې هغه راوړه، هغه راکړه. نور نو څه نه دي راپاتې، نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده. هغه راوړه، هغه راکړه، نور نو څه نه دي راپاتې، نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده. د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه، د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه، پکې نوې نوې کرښې لګومه، پکې نوې نوې کرښې لګومه. هسې شانې چې راشنی شي، چې را لوی شي، د مینې ترانې شي، زمانو ته افسانې شي. بس دغسې یو شی و ګران تکل صاحب.
ډیر الله، دا له تقدیر سره جنگ دی او د خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپل پلاس کې اخیستل او د برخلیک د کرښو گاګل، داسې یو پیغام درلود. مستان صاحب، ډیر شعرونه چې تاسو دلته ولوستل آزاد شعرونه دي، تاسو ټوله شاعري آزاده کوي او که په مقفه او کلاسیکو فورمونو کې هم شعرونه لري؟
نشته، آزاد شعر د کلاسیک او مقافه شیرونو باندې چا خبره د کمال پړاو ته رسیدلې شعر ده. هغه څوک چې د کلاسیک شعر باندې پونه شي، د کلاسیک شعر په اوزانو باندې پونه شي، د هغو په عروض باندې بلد نوي، آزاد شعر ته لاسرسی نشي پیدا کولی. هسې تو خبرې به کوي، لیکن آزاد شعر هم د کلاسیک شعر په شان وزن لري، موسیقیت لري، هنریت لري، مزیت لري، خوند لري، هر شی لري. نو په دې اساس اول باید سړی په مقافه شعر باندې ملا شي، بیا د وروسته لغه نه راسي آزاد شعر ته دې ملا وتړي. غزل هم ما ویلې دي، غزل مې هم ستا مقافه شعرونه مې هم ویلې دي، هغه هم ډېر چاپ شوي دي. مثلا جانانه کتنه ستا یادونه را سره دي، منزل د تورو شپو کې مشالونه را سره دي.
مننه مستان صاحب، د مرکې په پای کې به ما ته ووایاست چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبی نه لری کېدل د ادبیاتو لپاره ښه دي، او کله چې لیکوال او شاعر په خپل ټاټوبی کې اوسیږي، په هغه وخت کې ښه لیکنې کولای شي او ښه تخلیق پنځولای شي؟
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده، د مځکه د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده. کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي، کله چې ښایسته ګل ته ګوري الهام اخلي، کله چې زخمی انسان ته ګوري الهام اخلي. نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده، خو په دې شرط چې شاعر وکولی شي هماغه تصاویر، هماغه حالات په خپل شعر کې رسامي کړای شي. مثلا ډېر نقاشان زه پیژنم لکه لیونارد داوینچی، چې دای په طبیعت کې ګرځېده، یو منظره به ولیدله، خوان به واکه، امغه منظره په خپل ذهن کې مجسم کړ، بیا به چکل خپور ته راغی او په خپل کور کې په نقاشي باندې شروع کړله، او له هغه نه به په زړه پورې نقاشي جوړ کړله. همدغه چې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغه یو شاید چې طبیعت ګوري، خلک ګوري، له هغه نه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي، خپل هنر پکې څرګندوي. شاعر هم همدغه څه ده، ګرځي په هر برخه کې، که خوښي وي که خوشحالي وي، یو شی لیکي. خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول لوستونکو یې شعر خوښ کړی ده.
پښتنه مستان صاحب، دا ده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریسنان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت او غم زورور کیږي، په هغه صورت کې لیکوال ښه هنري اثر تخلیق کولی یا پنځولی شي. ځینې نور تیورسنان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولرې، یو ښه ژوند ولرې، ته کولی شي چې ښه اثر وپنځوې. په دې دواړو کې ستاسو لپاره کومه په زړه پورې ده؟
دا فقط اما بیا مغه خبره کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و، تلایي میج درلود، تلایي قلم درلود، د چا خبره پور قصر درلود، اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغه چا لپاره لیکل د خلکو دردونه لمسول، د ولس تکلیفونه لمسول، له هغو نه الهام اخیست، بیا به چې خپل کور ته راغی، خپل دفتر ته راغی، په مغ تلایي میز باندې به د خوار او بېوزد خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به خپرول. دا ته د شاعر تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم ځینه ډیر الهام اخیستی سي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبره د تاثیر خبره ده، چې کوم حادثه کومه پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس ما په شعرونو کې تاسو ولیدل چې د مینې مسله پکې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خود دې ته مجبور کړم چې دغه حالت به په تصویر کم که ځان رانه ورکسوي. ده ما هم دغه خبره ده که په پلټنه کې تکلیف لیدلې، هم دغه خبره ده او کم دغه سي نور. اما کله کله بیا سره یدی لپاره هم کوشش وکیو شاعر چې ټول ژوند هم لغه مسره تیر نه ګژوند، هاس خپل خپل کار کوي، چاته خوشحالي ورکوي، چاته غم ورکوي، چاته هیڅ شی هم نه ورکوي، سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي. دغه ټول شیان د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو او اوریدونکو او هغه کسانو لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په زړه پورې کلماتو باندې نقاشي کوي. دا د ما عقیده ده ګران تکل سره.
مستان صاحب، تاسو کله چې په ملي راډیو ټلویزیون کې کار کوو نو هغه وخت تاسو نطقي هم کوله او ستاسو د کلمې ډېرې جالبې د شعر د کلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته وایست.
بله، یو دا به هیڅ کله مې نه یریږي ګران تکل صاحب. زه د میرمن د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یو ډېر په زړه پورې ناطاقه چې ګران هیوادوالې هم پیژني، فوزیه جان مترا راغله له خپل مترا صاحب سره د ما دفتر ته. هلته ما له هغو سره خبرې وکړلې، داسې قصې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه آواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتی بیا عملته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې د کلمې مې هم کولې د شومدم د اندازې پروګرام کې او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغه سی خبرې وې، دغه خاطره او دغه وخت زما
مننه. او په پای کې زه غواړم چې د امریکا مستان صاحب ستاسو په یو د کلمې پای ته ورسو.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم، لاندې چې ډیر هم وخت مون نه نیسي.
دا به ډیر ښه شي، زمونږ اوریدونکو به هم حتما ډیر خوښ کی. نو همدغه شعر لطفا راته د کلمې کوي.
او په د کلمې به همدغه شعر به تاسو زه د کلمې په شکل سره ولولم.
مهرباني.
وا چنین گفت درخت، اینجا شبها همیشه شب میزایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر بسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هجستان ابد می ریزند، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه میگفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه میگفت. شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، خنده خشک بر لبهای درشت و ترقیده درخت نقش بست و گفت فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را با دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت، بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سر به زانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سر به زانوی زمان نه، بلکه سر به زانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
دیر زیاد مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دوارو پختو او دری ژبه شاعر لیکوال، لتاسو دیر زیاد مننه چې په دې خبرونه کې مو زمونږ بلنه ومنله او راغلی لوریدونکو سره خبرې وکړي.
سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا تیر شم گناگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گناگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا پسر لیتا خادی ٹولی کا قربل دے جوڑک پسر لیتا خادی ٹولی کا دا الول زلفی دے چا چاپا مخوب دلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بدی نمگڑی دنیا چا دی واخل چی پا مخ مخلری سفر زانت دی جاڑا ما منورا طول یاران دی تللی دی بیگا میں ستا په غم کې یارا یار ډیر شړلې دي د غم سفېړې مې په مخ مخ باندې خړلې دي بیګا مې ستا په غم کې یارا بیګا مې ستا په غم کې یارا یار ډیر شړلې دي د غم سفېړې مې په مخ مخ باندې خړلې دي بیګا مستاف غم کی یارا